سلور بجیشوی السلام علیکم احمد شی بریم دا سجی رلو دا دی سات خبر نوڑانی کوم کابل او قرغزستان دی اقتصادی همکاری ترون لاسلی کرد چه هدفی د طالبانو په وینا د ګډ سوداګری شورا جوړول پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکس صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. وروسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال له اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند اوږدولو په خاطر دی دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په درېمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حد کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پریس ارجنس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه وی سرچینې وویل چې زیلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشیزې په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2015 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشنبې پورس په پیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشنبې په سیمه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2015 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 240 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوالې ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامدار ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د ودې او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږکال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوه اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي، او له هواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. را سره میلمانه دي ډاکټر کمال سعداد د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین، د بشري حقوقو فعال اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلند لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم، او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګ د انجینر د تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم ملمت هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه یې ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریف په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوي دي، تلاغی وګورو، خو هغه په اساس باندې هغه څوک چې یو مشخص سم چې در 13 کال تر 28 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سینی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرقم چې تاسو وایئ چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډېر دي ښه د څه غواړي چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي، د غوی له وجه هم به مشتعرف کولای شي. خلاص موږ دسي وایئ چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دي تویل کې چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دي هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنې نسلونو لپاره هم دي هلې ځلې کوي، او د یو هیواد ټول پرمختګ د ځوانانو پر اوږو باندې دی. که ځوانان ته هیواد نه نه وي، او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دي کولای شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی. تر سنی ځوان، اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډیر لري او تعهد بیا ډیر وي، جوش ډیر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډیر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوپ مقابل کې درېدل، تغیان نوي شغختل، دا ورسره وي کنه ځوان سره، یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سوي وو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولې هغه یو ځل باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم د مبارزه، هڅه، دا شان طبيعي طبيعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دې څخه بي برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شان دی، یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دې نوې شان کې کوم څه شيګنې استفاده کوي، او کثیر دغه تمرد یا هڅه د دې ته چې دغه د منفي لاري وایل سي، دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بيخي دا باید تغییر ورکړو. مختلف هیوادونه کې مختلف نظامونه هسته. دغه نظامونو د شوال لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای شوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دي باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی، او موږ څنګه شاپاتیو، نو دوی خو تابن چې تمرد کوي.
مننه اغلی انوری. دا پخ د پخو عمر خلق وای سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا کوم تجربه ور سره شریک کی چې اول وای نه بیا فکر پکې کوي چې خو خو یې سوا منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده؟
ولا د څه نه ده چې موږ خپل د مثلا ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خو دې البته دي تاری سم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دی ته وای چې شته مده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلی یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت نه چې موږ وګورو د دې ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نه خدا که زموږ په ضرر دی ته چې زموږ په ضرر دی نو تا به چې دی وای نه اما کله چې تاسو پاسه دې ساري او پیدا کوي چې دا کار خو زموږ نه راځي د خیر ازي دا کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا او چې د مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پېږي مش پېږي ځکه چې مش تجربه لري. بیا دا د پاره ځوانانو ول چې یانو بل د مشران نه منو پرېږدې چې د درس یو لار چې ځکه چې دوی څه چې مش ته راکې دی خو کله چې کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خاينو د څه کوم مخفل شروع کو
ډیر مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی.
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم درنښت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سوي یاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښت نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومانو تیرې دولس کلنې نه تر اتلس کلنې پورې د تنکیز ولانوې اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غ بیا په ځوانانو کې راځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې د یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي. خو له دې څلويختو کلونو پورې د عام ځن ځوانان چې هغه خاروختیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشحال وبا خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي هغه ډېر قوي فکر لري ملي فکر لري د ولنټیر رضاکارانه فکر لري د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځنې کسان هغې ته هم ځوانان وایي که نه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دی نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وایي فلاني ځواني وکړه فلانی ځوان مرد ښایي دا څنګه راغلی ده یعنی د ځوان
دام خبره ده
د ځوان انوم له ځواني سره تړل سوی ده تړل سوی دی
بالکل همدا خبره ده. او ځنی کسان دي چې غار اختیار هم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په همدې خبرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مرمنو د حقونو لپاره د ځوانانو د حقونو لپاره د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي او هغوی ولنټیر کړو وکړل او هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې لپاره منډې ترلې وکړي له هلمند نه تر کابل پورې لوڅې پښې راغلل. هم دا شان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل ورته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همدا شان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړ چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدې د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ منډې وکړې او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو ښه فکر راغلو او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړه. پوښتنه به وکړو هغوی ته هم وار ورکو جناب سادات صاحب مخیل دی چې دغه دو اساسي پوښتنو جواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه. مومن صاحب ته ورسو. محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بله، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب. اوسم غږ صفا اورېدل کېږي، مهرباني وکړئ پوښتنه مو واخیسته.
بله، سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته، نورو میلمنو ته. د دې شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده او یوه ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښ ورکوي. او به خی کوم پوښتنه بیا تکرار کړي چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي. او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګري ملتونه شعار یې دا دی چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا داسې یو تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډېر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هېوادونه دا تر 30 او 35 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هېواد لپاره، خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هیلې ځلې وکړي او هیلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، همالا هم فعال وي، ذکر پسیکولوژي او نوښت غوښتن کې وي، دا هم دې ته هم ځوان ویلی سو.
بله،
زما آواز لرئ؟
بله، ستاسو آواز درو، مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوري، تاسو څه فکر لرئ چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درس محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟ ډېره مننه ستاسو
پوښتنې. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دا تاسو خل اشاره ورته وکړ آنلاین زده کړې، اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي، اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي 100 یا 200 خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان مثلا سره کوم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کو سره خام کولای شو ځینی وړیا کورسونه دي هغه تلاشرسي پیدا کو او هغه ول ول او هغه ترجمه کو. یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسی او هغوی څخه پوښتنه وسی چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي هغه د ګوګل لخوا دی او یا سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي، بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده، دغسې څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تر درې زره ډېر وړیا کورسونه دي چې هغه کې څوک نوملیکنه وکړي، پس چې نوملیکنه وکړي هغوی بیا کولی شي چې هغه کورسونه ووایي. او هغه لپاره ځینې وخت ډېر دستي های کوالیټي انټرنیټ ته هم ضرورت نه وي، په هغه ډېر لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي. دا یو زمینه ده چې موږ کولی شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بله برخه دا یې چې د ارواپوهنې په بخش کې تو نو سمه حالات خصوصا د انجن لپاره ډیر ستونزمن زده، نو دې ته امید ورکول سي د سره خبري وتی چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، دې به به مکتب ته ولاړ سي، به سره کار ته ولاړ سي، پن ته نو ته دست ولا شي انت. اوس خود خبر یم از زمينه هدون است چې دوی دغه د وړیا دکري زمينه برابر کړی ده، اما هغه دې نه دی بخیل لږ دي چون امکانات دوی محدود ده. دینه سیکوالی چې ټول تقریبا 2-3 میلیون جنې ته د بل نه برابر کړی، ولی حداقل کارم چې موږ کولای شو هغه باید حتما وکړو. سروي پرده نور مهمه دا ده چې ځوانان وه څه چې ولیکي، هرغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دغه دی ولیکي، بیا هغه موږ دلته کولای شو چورته لار پیدا کړو چې دغاری د کتابونه ولیکي، مقالات دي ډېر مهم علمی مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کو. یعنی په دغه بخش کې دلته موږ ډېر سره مرسته کولای شو.
ډېر مننه غلی انوري خان ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمنو وزیر صاحب تمام صدا ته، او قدرمن خور او ورور ټولو ته سلامونه وایم. ډیره مننه چې موږ ته مو خبرونه کې بلنه راکړي.
عادل صاحب، ما وویل چې سخت کال د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زره نجونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوې دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی، او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی، ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. دا د دغو محرومو انجنو یو سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیانو ته ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي، او په دغو ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي، او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري، دوی ته انګېزه ورکړي، دوی ته د هغه لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې څخه محروم دي، ولې بیا هم کولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وي، خپل زده کړې تکمیل کړي، او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بېرته داسې یو حالت راشي چې هیڅ انسان، هیڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محروم نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اول چې یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت د بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي، متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده. دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوندې په وړاندې د خپل هیواد د نجونو په وړاندې له هغه ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره مه سره وتلی په ځینې پرېرې مواردو کې ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی او دا د هغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. هغه اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه باید وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي، یا ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې په دې په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کړي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي. دی د دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی د دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، بس هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په حیث باندې مهمه خبره ده. یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي. زما په خور زما د هیواد په ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته راړل کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. دغه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي. مننه
مننه عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغو نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملاً صنف کې پوهنتون کې و ښوونځی کې هم یې هم کړې دي. خورا ډېر فرق کې وي، حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغې درسونو ته وي. هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی استاد چې دی دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه یې څه وایي، ماحول څنګه دی، نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یو سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړي وي. نو فرق لري، خو مهمه ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونی چې دی دوی لپاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نشو جوړولی، هغه اوس په نړۍ کې د افغانان چې دی خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم
ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی، په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی. دغه اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی، مونږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا